السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوی سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړې دي. هغه دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه دغه کتنې پاره څنګه دی ویلي، خو هغه داسې مهال تر سره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوها کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤل د واوري او طوفان له کبله مورچر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واوري ورېدو او واوري خیدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور نمخې دغه سړي خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیر سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکو دغه سړي په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار ادا کړی چې لمړی غوښتل خپل ځان وژنی خو وروسته د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا رادیو د راپور لمخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایرانی چرواکي هغوی ته ناوړه نمونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پریکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې درې شلوریزی او درې 500 لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبری برخې په سر کې به ووري چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوی سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ وړمه ورځ د طالبانو لخوا د ورپېژندل شوي سفیر باورلیک ومانه. تفصیل نوریاس نوریاور.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلی و عادي ډیپلوماتیک پروسه وبلله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبې په پیکینګ کې په یو خبري کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یو ډیپلوماتیک او پروسره او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړې کړي او هغه وهڅوي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته په فعال توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسد الله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 22 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی وو. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 4 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلارې او زیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنوته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمیر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وستنۍ اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې د یو دولت چې د نوم امارت اسلامي افغانستان ده، سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده. ولو که د رسمیت پیژندل ډېر زیات ضمني او نسبي هم وي، په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغه چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان وقت له رسیدو رئیس د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تیره د انجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوی دی. لشبګم ټولګي پورته انجونې اجازه نه لري چې خونځي او پونتونونو ته لاړ شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوی دی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کال کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو واستول شوی سرخلاص لیک کې په دغه غونډه کې د خزو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوهې په غونډه کې چې ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 جوړ شي، باید طالبان پرې نه خودل شي چې ورستۍ خبره وکړي او په خبره یې په سلام مشورې او خبرو کې باید د افغانستان نور لوري او میرمنې هم دخیلی وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي، یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي. سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري.
حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د LGBT ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه دوی په خپله په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي. دا ډېره مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نه وي او داسې نه وي چې د حضور په صورت کې وروستۍ خبره طالبان وکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 جوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیوالې همکاري د لا زیاتې همغږۍ او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبرې وشي. له بلې خوا د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استولي سر خلاص لیک په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې خوځښت یوه غړې طاهره ناصری په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای که ښځې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي نتیجه به یې د دوی لپاره د منلو نه وي.
لا نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو استازي حضور ولري، کنه نتیجه به یې زموږ لپاره د نه منلو او بې مفهومه وي، ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړ شوي ولیدلې. اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وي چې له بده مرغه په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولو انساني حقونو او له اساسي مدني حقونو بې برخې دي.
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوحې غونډې ته بلل شوي دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دې غونډې ته بلل شوي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد ویلي که دغسې یو استازی وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازی وټاکل شي.
د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې دا کارونه کوي چې خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا د جامعه لیدلې ده. نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې ګونه په ظلم کوي.
دیوی میرمنی غاگ مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا سرا چی میرمنی و سرا مخدی پی اوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پا خزو بانده تاو تریخوالی کیگی. لروانی عرخ اولی زینی خزی پا خزو بانده خوشونت کبی.
په یو خواخې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل. په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوردونکو، په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. له واده وروسته زوم ناوې خپل د پلار کور ته بیایي او لمور پلار خویندو او رونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیرای لیدل شوی چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنۍ او ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي، داسې یوه کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور